بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوز خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
دلو یو بخون کې خدای پس سپیڅلې نامه د تران رادیو قدر منوردون کو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د یک شنبه ورځ د 1404 لمریز کال د غوی د میاشتې 14مه د 1446 هجری قمری کال د ذوالقعده د میاشتې 6مه او د 2015 زیږدیز کال د می د میاشتې 14مه نیټه ده. سامان الله زمانی د خپل ګران همکاران په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی يم. سود نن ورځې او ساته مازیګرنی خبرونه تاسو وړاندې کړم. په پل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ازادۍ پر بیړۍ برید د قدس د اشغالګر رژیم لخوا د انساني کرامت پر وړاندې یو بل جنایت تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي چې په بخښنې سره د دې تبصرې بشپړ تفصیل به تاسو په سهارنۍ خپرونه کې واورئ. خو موږ به تاسو ته د حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د څرګندونو په تړاو تاسو ته تبصره واورو. وروسته به هم ایران په تېره اونۍ کې پروګرام واورئ. ورپسې به هم د مطبوعاتو ازادي نړیوالې ورځې په تړاو له ښاغلي فقیر محمد فقیرزی، ښاغلي منصور یوسفزی او د اطلاعاتو کلتور وزارت له ویان سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردۍ میز واورئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د راتلونکي ټکنالوژیو په لاره کې د ایران او روسیې همکاري، د پاکستان له لورې افغانستان ته د هندي توکو پر واردولو بندیز، بلوچستان کې د 22 پاکستانی پوځیانو وژل کېدل، او د امریکا د تعرفو پر وړاندې د چین خبرګون. هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي انقلاب مشر وایي چې د اسلامي امت لپاره له یووالي څخه لا لوړه ګټه نشته. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د حج د فرضې له مقررولو څخه الهي هدف د بشرت د اداره کولو لپاره یو بشپړ او لارښوونکی ماډل وباله او زیاته یې کړه. د دغې فرضې ظاهري جوړښت او ترکیب په بشپړه توګه سیاسي دی، خو د هغې د اجزا او محتوا په بشپړه توګه معنوي او عبادي ده، څو د ټول بشریت ګټې خوندي شي. دوستانو، په همدې تړاو به تاسو ته نور بشپړ تفصیل په سیاسي تبصرې کې وړاندې شي. د ایران مرسل ولسمشر ویلي د ایران حکومت په نویو ټکنالوژیو او اساسي علومو باندې ځانګړی تمرکز لري، په ځانګړې توګه د کوانټم او فوتونیک په برخو کې، او په دې برخه کې له روسیې سره ګډې همکاري ته لیواله دی. د روسیې د ولسمشر د ساینس او ټکنالوژۍ ځانګړی مرستیال اندري فریسینکو چې د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تهران ته سفر کړی، د ساینس ټکنالوژۍ او په بنسټ اقتصاد لپاره د ایران د ولسمشر له مرستیال حسین افشین سره وکتل، او د مصنوعي ځیرکتیا یعنی AI پر مختللو ټکنالوژیو او په مختلفو صنعتونو کې د هغوی د کارولو په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه نظرونه تبادله کړل. د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې د ایران مرستیال ولسمشر د روسیې د ولسمشر له ځانګړي مرستیال سره په لیدنه کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې د ایران وړتیاو ته اشاره وکړه. ویل سره له دې چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله په کمپیوټري بېخپناو کې لږه پانګونه شوې، ایران توانېدله چې له یو کال په کم وخت کې یوه مناسبه زیربنا جوړه کړي او په دې برخه کې خورا وړ بشري سرچینې وروزي. افشین د مختلفو برخو د متخصصینو او د مصنوعي ځیرکتیا متخصصینو ترمنځ د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته کړه په مصنوعي ځیرکتیا کې نه یوازې د پروګرام جوړونکو متخصصین ګټور دي بلکې د مختلفو ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا متخصصینو ترمنځ منځګړیتوب ته هم اړتیا شته. د ایتالیا د موټر سایکل ګرځندویانو ټولنې غړیو د ګرځندوی په برخه کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د همکارۍ د پراخولو غوښتنه کړې ده. د ایتالیا د موټر سایکل ګرځندویانو ټولنې د غړیو یوې ډلې د امبریا په ولایت کې په یوه کلتوري غونډه کې ګډون وکړ. په لیوالتیا سره یې ایران ته د سفر تجربې ته ښه راغلاست وایه او د ایران کلتوري، تاریخي او ټولنیزو واقعیتونو په اړه د زده کړې لپاره یې د دوی لیوالتیا باندې ټینګار وکړ. په دې غونډه کې چې ایران ته د سفر لپاره د جاذبې او فرصتونو په اړه متمرکز وو او په ایتالیا کې د ایران کلتوري سلاکار او په پیروجیا امبریا کې د ایران د سفارت د قونسلګرۍ د چارو استازی سید محمد، البته په بخنی سید مجید امامی هم پکې ګډون کړی و. د ایران د طبیعي ښکلاو، کلتوري تنوع او تاریخي مظاهرو په اړه یو مستند فلم ګډونوالو ته وښودل شو چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو. د ایټالیا موټر سایکل سیلانیانو یوې ډلې چې مخکې ایران ته سفر کړی و هم خپلې خاطرې شریکې کړې. د ایران د میلمه پالنې کلتور د سفر خوندیتوب، زړه راښکونکو لارو او ښکلي منظرو ستاینې وکړه. پاکستانی رسنیو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړی چې پاکستان هغو لاریو ته اجازه نه ده ورکړی چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند وارد شوي توکي پخوا د ترانزټ تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم او چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او هند افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان علي کوزي دانو رسوانه ته ویلي چې پاکستان دا اقدام وروسته لاغه وکړ چې هند د واګه بندر له لارې د افغانستان صادراتي توکو بار لاریو ته د تیرېدو اجازه ورنه کړه. د علي کوزي په وینا یو سل پنځوس لارې چې افغان صادراتي توکي لیږدول چې وچې میوې، تازه میوې او سبزیجات پکې شامل وو، لومړی د پاکستان لخوا ودرول شول او اوس هند دغو لاریو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړې چې له هند څخه شاوخوا 1500 لارۍ د کراچۍ بندرونو ته رسېدلې، خو پاکستان دا موټرو ته اجازه نه ورکوي او دا موټرونه یې بند کړي دي. دوستانو، اوس هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو په تړاو راپور لرو چې زموږ همکار رالیکلی دی، نو یو ځای سره اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د پاکستان هند اړیکو کې ترنګلتیا او پر سیمه اغیزې تر عنوان لاندې یو علمي بحث ترسره کړی. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي رئیس مفتی نور احمد نور ویلي چې د کشمیر پیښه او د واګه بندر تړل کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ ژور کړی او پر افغانستان هم اقتصادي اغیزه کړې ده. نوموړي څرګنده کړې چې د سرپرست حکومت متوازن سیاست د دې تضمین کوي چې له دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتل شي او هڅه دا ده چې دا شخړه له سوله ییزو لارو حل شي. د هغه په خبره د دغه بندر د تړل کېدو له کبله عملا د افغانستان سوداګریز مالونه بند پاتې دي چې د افغانستان سوداګرۍ سکتور ته پاموړ زیان اړوي. په غونډه کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مرستیال ښاغلی حکمت الله ځلاند ویلي دا چې پاکستان او هند د افغانستان په ګاونډ کې پراته دي، که دا ترنګلتیا پراخېږي نو پر سیمه او افغانستان به هم نیغ په نیغه منفي اغیزې وکړي. همدارنګه د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس ښاغلی ولی الله شاهین بیا په خپلو خبرو کې ویلي چې د سیمې دا دوه اتومي هیوادونه به جګړې ته داخل نه شي او رامنځته شوي مشکل ته به حل لاره پیدا کړي. د یادولو وړ ده چې په دې بحث کې د بهرنیو چارو وزارت لسګونه کارکوونکو ګډون کړی و او هغوی هم د موضوع اړوند خپل نظرونه او تحلیلونه شریک کړل. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي دي. په بهارک او جرم ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. په بدخشان ولایت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري نن وویل چې سیل په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډېر مالي تاوانونه یې هم اړولي دي. تر دې مخکې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امیر محمد کامکار ویلی و چې د جمعې د ورځې د سیلابونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. طالبانو دغه مسور زیاته کړې چې سیمې ته یې کومکي ډلې استولي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي چې په سلګونه جریبه زراعتي ځمکه او باغونه ویجاړ شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلابونو وړي دي. روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له افغانستان سره یې د 4.5 ټنه طبي تجهیزاتو مرسته کړې ده. د یاد سازمان د افغانستان څانګې په خپل ایکس پاڼې کې لیکلي چې د طبي تجهیزاتو کې د لومړنۍ روغتیایي پاملرنو کڅوړې شاملې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا دا کڅوړې د لوی بابا او د کابل انکشمنت په ترانزیټي مرکزونو کې تحویل شوې دي. یاد شوي روغتیایي مرکزونه به روغتیا نړیوال سازمان د مرستندوی کڅوړو په مرسته په راتلونکو دریو میاشتو کې د 2000 ناروغانو لپاره لومړنۍ روغتیایي پاملرنې برابرې کړي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په تربت او ډاکې سیمه کې د پلوڅو ازادۍ غوښتونکو ډلې په بېلابېلو بریدونو کې 22 پاکستاني نظامیان وژل شوي دي. د یاد هیواد د رسنیو د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې د پاکستان د پوځ په ځوابي برید کې د بلوڅو ازادۍ غوښتونکو ډلې شپږ هم وژل شوي دي. په ورته وخت کې د بلوڅو بلتون پالو ډلې د بلوچستان په کیچ سیمه کې پر یو بانک حمله کړې او تر 1000 میلیونه پاکستانی کلدارې وړې دي. په خبر شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې برید کوونکي پیسې په بوجیو کې اچوي او له ځانه سره یې وړي. تر دې وړاندې هم وسلوالو ډلو د پاکستان پر بېلابېلو بانکونو بریدونه کړي وو او لوټلي دي. په امریکا کې د چین سفیر وایي چې واشنگټن نشي کولی د دوه اړخیزې سوداګرۍ په اړه په خپلو پرېکړو سربېره بیجنګ ویروي. هغه سوداګریزه جګړه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ډیرو هیوادونو پر وړاندې د نویو لوړو سوداګریزو تعرفو په لګولو سره پیل کړه د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د سوداګرۍ لوی مقدار یې درولی دی. هغه جګړه چې پکې د چین او امریکا دواړو لخوا له 30% زیاتو تعرفو اعلان وشو چې سوداګرۍ پانګونې او کلتوري محدودیتونه محدود کړل. او وروستۍ خبر هم دا چې د سینوستي رژیم د جنایتونو په دوام سره په غزه کې 40 نور فلسطینیان په شهادت رسیدلي دي. په دې سره په غزه کې د اسرایلي رژیم په بریدونو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمېر 2515 تنو ته ورسېد. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په غزه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 40 فلسطینیان په شهادت رسیدلي او 125 نور هم ټپیان شوي دي. دا خبرونه پای. دوستانو دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې ده د اسلامي انقلاب مشر وایي د اسلامي امت لپاره له یووالي څخه له لوړه ګټه نشته. د اسلامي انقلاب مشر حضرت آیت الله العظما خامنئی د یکشنبې په ورځ یعنی نن د حج چارواکو او د بیت الله شریف له اجیانو سره په لیدنه کې وویل نن سبا د اسلامي امت تر ټولو لویه ګټه یووالی او همغږي ده چې د نړۍ د اسلامي نړۍ ستونزو د حل لپاره اړینه ده. که دا یووالی موجود وای نو د غزې او یمن په څیر مسلې به نه وي رامنځته شوې. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د حج د اهدافو او اړخونو په اړه پوهه او معرفت د بیت الله د زیاتوالو او همدارنګه لپاره د هغې مهمې فرضې د سمې ادا کولو لپاره لومړنی شرط وباله او د قرآن کریم د څو آیتونو په استناد سره زیاته کړه. په حج پورې اړوند ډیرو آیتونو کې د ناس یعنی خلکو تعبیر کارول شوی چې دا ښایي خدای د فرضې یوازې د مسلمانانو لپاره نه بلکې د ټولو خلکو د چارو د سمبولولو لپاره مقرره کړې ده. له همدې امله د حج سمه ترسره کول د بشریت خدمت دی. هغه د حج د معرفتي اړخونو په تشریح کې وویل حج یوازینۍ فرضه ده چې شکل او ترکیب یې 100% سیاسي دی، ځکه دا خلک هر کال په یوه ټاکلي ځای او وخت کې د ځانګړو موخو لپاره راټولوي چې دا کار په خپل ذات کې سیاسي ماهیت لري. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی زیاته کړه د حج د سیاسي شکل او ترکیب ترڅنګ د هغې د اجزا او محتوا سلسلنه معنوي او عبادي ده، او هره برخه یې د بشر د ژوند د بېلابېلو اړتیاو او اړخونو لپاره سمبولیک او درس ورکوونکی شرح لري. هغه د دې سمبولیک او همدارنګه سمبولولو په تشریح کې د طواف درس د توحید د چورلیز او مرکزیت شاوخوا ګرځېدل وبلل او ویل طواف بشریت ته دا درس ورکوي چې حکومت، ژوند، اقتصاد، کورنۍ او د ژوند ټول اړخونه باید د توحید پر محور جوړ شي. که دا کار وشي نو بیا به د دغو ظلمونو، د ماشومانو وژنو او د زیات غوښتنو کومه خبره نه وي او نړۍ به ګلستان شي. له دې سره د اسلامي انقلاب ستر لارښود د قرآن کریم د یوه آیت په استناد سره د حج د ټولنې هدف د بشري ګټو درک او لاسته راوړلو بلل او وویل، نن سبا د اسلامي امت لپاره له یووالي څخه لوړه ګټه نشته. که د اسلامي امت یووالی، همغږي او ملګرتیا موجوده وای نو اوسنۍ غمیزې لکه د غزې او فلسطین حالات او د یمن فشارونه به نه وو رامنځته شوي. هغه د اسلامي امت جلا کېدل او همدارنګه تفرقه د استعمارګرو، امریکا، سایونیستي رژیم او نورو زیات غوښتونکو د ګټو او تمو پر ملتونو د تپلو لامل وبلل او زیاته یې کړه د امت په یووالي سره د اسلامي هیوادونو امنیت، پرمختګ او یو بل سره مرستې ممکن کیږي او د حج فرصت ته باید په دغو سترګو وکتل شي. حضرت آیت الله خامنئی د حج د حقیقت او اهدافو په روښانه کولو کې د اسلامي حکومتونو په تیره بیا د کوربه حکومت رول او دنده لویه او ممتازه وبلله او وویل، د هیوادونو چارواکي، عالمان، روښانفکران، لیکوالان او په عامه افکارو اغېزمن کسان پابند دي چې د حج حقیقتونه خلکو ته روښانه کړي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو به هم تاسو خره الله سوی دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشي کې چې ایران په تیر اونۍ کې پروګرام به واورئ. ورپسې به همدارنګه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په تړاو چې پرون وه او زموږ همکار ګردۍ میزر باندې چمتو کړی دی چې میلمانه یې دي فقیر محمد فقیرزی او ښاغلی منصور یوسفزی او همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند. نو د دین به ورسته تاسو ته د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو دا چې تل زموږ سره همکاري کوئ، ملګرتیا کوئ، ډیره زیاته مننه کوو. زموږ له سایټ څخه همدنه وکړئ چې بېلابېل خبرونه پکې موجود دي چې تاسو لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. بیا هم مننه کوو تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه، ښه وختونه ولرئ.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
علي اصغر عابدي
د ایران په تیر اونۍ کې له 19 پروګرام سره ستاسو خدمت حاضر شوې ده. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د آذربایجان جمهوریت ته سفر د سیمه ایز همکارۍ د پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو فرصت وباله. مسعود پزشکیان د اپریل په 28مه د آذربایجان د ولسمشر الهام الیوف په بلنه د هیواد پلازمینې باکو ته سفر وکړ. د دې یو ورځنی سفر په جریان کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې د سیاست، ترانسپورت، کلتور، روغتیا، رسنیو او پانګونې په برخو کې د تفاهم و یادښتونه لاسلیک شول. د ایران ولسمشر د دې په بیان سره چې د آذربایجان جمهوریت ته سفر د دوستانه اړیکو او د اقتصادي، علمي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا له مخې دي، د ایران آذربایجان جمهوریت او روسیه ترمنځ د ترانزیتي دهلیزونو جوړول د سیمې د اقتصادي ودې لپاره یو عامل وګڼله. پزشکیان همدارنګه د ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د یوې جامع استراتیجیکې طرحې د جوړېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا طرحه به صنعتي، علمي او امنیتي همکاری تنظیم کړي. پزشکان د سیمه ایزې سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره د ترانسپورټ او مالي شبکو د نښلولو اړتیا باندې هم ټینګار کړی. د ایران ولسمشر په آذربایجان جمهوریت کې میشتو ایراني سوداګرو او محصلینو سره په یوه کتنه کې هم د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو پراختیا په سیمه کې د امنیت او سولې د تامین لپاره غوره لاره وبلله او وویل ځینې ډلې هڅه کوي چې د بهرنیو پارونو له لارې د ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ تاریخي اړیکې کمزورې کړي. پزشکان د آذربایجان جمهوریت چارواکو له تود هرکلی څخه په مننې سره ژمنه وکړه چې په باکو کې د میشتو ایراني محصلینو غوښتنې به هم تعقیب کړي. د ایران ولسمشر همدارنګه د سوداګریزو خنډونو په لیرې کولو او د سیمه ییز ګډ بازار پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د تهران او باکو اړیکې به یوه ښه راتلونکې ولري. د آذربایجان جمهوریت ته د ایران د ولسمشر سفر د دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو د پیاوړتیا په لور یو لوی ګام و. د ګڼ شمېر تفاهم لیکونو په لاسلیک کولو او پر تاریخي مشترکاتو په ټینګار سره دا سفر په راتلونکو کې د پراخې همکارۍ لپاره لاره هواروي.
دوستانو، آذربایجان جمهوریت د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکیان له سفر سره هم مهاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر سید ستار هاشمی شتون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې یو ستراتیژیک تړون هم لاسلیک شو. دغه تړون له مخې چې د ایران د بیخ بنایو د مخابراتو شرکت مرستیال وزیر او اجرایی مشر بهزاد اکبری او د آذربایجان جمهوریت د ډیلټا شرکت اجرایی مشر ولیوف رمضان لخوا لاسلیک شو. دوړخیزه ملګرتیا وی به د معلوماتو لیکد، د سندونو لاندې کیبلونو جوړولو او د ډیجیټل زیربناو پراختیا په برخو کې پراخه شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په لاسلیک کولو سره د آذربایجان جمهوریت کولی شي د ایران له لارې د افغانستان، ترکمنستان او پاکستان په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي. همدارنګه د معلوماتو په نړیوال لیک کې د ایران د دریز پیاوړتیا، له ګاونډیو هیوادونو سره د تخنیکي ملګرتیا او زیاتوالی، د مخابراتي لګښتونو کمول او په سیمه کې د معلوماتو د لیږد چټکوالی، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د ایران او آذربایجان جمهوریت د ستراتیژیک تړون له ګټو څخه دي. همدارنګه دا تړون د ایران د ډیجیټل اقتصاد او د پولې ور اخوا مخابراتي اهدافو ته د رسیدو لپاره یو مهم ګام دی او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د پراخې ملګرتیا لپاره لاره هوارولی شي.
قدرمنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سفیرانو، ډیپلوماټانو او استازو د تسلیت پیغامونو په لیږلو او په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په استازولۍ کې په حضور سره د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې د غمجنې پیښې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازی امیر سید ایروانی او د ایران مرستیاله استازی زهرا ارشادی د نړۍ د مختلفو هیوادونو د استازو هرکلی وکړ او د نړۍ د مختلفو هیوادونو له استازو او سفیرانو سره د خبرو اترو په جریان کې د ایران حکومت او خلکو لپاره د هغوی د خواخوږۍ پیغامونه ترلاسه کړل. د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر او دایمي استازي سره د لیدنې سربیره د خپل وعدونو په استازیتوب د ایران حکومت او خلکو په ځانګړي توګه له ویرجنو کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې د زړه بوژنوونکې پیښې، د قربانیانو د یاد دفتر په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په استازوالۍ کې د دوو ورځو لپاره پرانستل سو. د نړۍ د ډېرو هیوادونو سفیرانو او استازو همدارنګه خپله د خواخوږۍ پیغامونه په برېښنایي ډول لېږېدي دي. د ملګرو ملتونو د منشور د دفاع دوستانو ډلې هم د شهید رجایی بندر کې د چاودنې له امله د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د منشور د دفاع دوستانو ډلې غړي هیوادونه د ایران د اسلامي جمهوریت له خلکو او حکومت سره د هغه ناوړه چاودنې په اړه خپله ژوره خواخوږي څرګندوي چې د 2015 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه د ایران د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې رامنځته شوه. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفان دوجاریک هم د دې چاودنې له امله وویل، موږ د قربانیانو کورنیو، خلکو او د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت ته خپله خواخوږي او د تسلیت مراتب وړاندې کوو او د ټپیانو د ژر تر ژره روغتیا هیله کوو. د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې یوه چاودنه وسوه چې له امله یې 70 کسان ووژل شول، 16 کسان ورک شول او له زرو څخه ډېر کسان هم ټپیان شول. د چاودنې شدت دومره زیات و چې د پیښې د ځای شاوخوا ودانیو او موټرو ته یې هم پراخ زیانونه واړوله. د شهید رجایی بندر چې شاوخوا 2400 هکټاره مساحت لري، په کلني ډول د 70 میلیون ټنو بار ځای پر ځای کولو ظرفیت لري. د سوداګریز بندر په 15 متره ژوروالي سره 23 پورټونه یعنی اسکیلې هم لري چې یوازې یوه اسکیله یې د چاودنې له امله سخته زیانمنه سوې ده.
دوستانو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د دې خبرې په کولو سره چې د دروغو تکرار اساسي واقعیتونه نه بدلوي وویل، ایران د ان پی ټی تړون د بنسټ ایښودونکو لاسلیک کوونکو د یوه غړي په توګه حق لري چې د اټمي سونګو بشپړه دوره ولري. خغلی عباس عراقچی په خپل ایکس ټولنیز چینل کې لیکلی دی، په اصولي ډول د رسنیو له لارې د خبرو اترو د مهمو عناصرو په اړه د دلیلونو لا وړاندې کولو څخه ډډه کوم. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل، د ان پی ټی تړون څو غړي شته چې یورانیم پخوي، په داسې حال کې چې په بشپړ ډول اټومي وسلې هم ردوي. پر ایران سربیره په دغه کلب کې څو آسیایي، اروپایي او د سویلي امریکا هیوادونه هم شامل دي. عباس عراقچی دغه راز یادونه وکړه، د ځینو دریځونو غوره کولو او د پارونکو بیانونو خپرولو څخه د بریالیتوب د چانسونو له منځه تلو پرته بل څه نه ترلاسه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل، یوه باوري او دوامداره موافقه د لاسرسي وړ ده، یوازې هغه څه چې اړین دي قاطع سیاسي اراده او عادلانه چلند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په ایکس ټولنیز پاڼې کې په خپل څرګند توګه په امریکا کې د سیونیستي رژیم متحدینو ته خبرداری ورکړ چې د ایران په وړاندې هیڅ پوځي حل لار نشته او تهران به هر ډول پوځي بریتا سمدلاسه مناسب او ورته او کلک ځواب ورکړي. عباس عراقچی دغه راز لیکلی دی، د اسرائیلو دا خیال چې دوی کولی شي ایران ته امر ورکړي چې څه وکړي لا حقیقت څخه لیرې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر څرګندونو په سختو نیوکو سره چې د ایران په وړاندې د ډونالډ ټرمپ د حکومت بهرنی پالیسي د اغیزمنتیا په لټه کې دی وویل، د نتنیاهو بې شرمی د پام وړ ده، ځکه چې غواړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته دا دیکته کړي چې له ایران سره په ډیپلوماسۍ کې څه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ډونالډ ټرمپ له حکومت سره د تهران غیر مستقیم خبرو اترو ته په اشاره سره وویل، د جو بایدن د حکومت په پخوانی ټیم کې د نتنیاهو متحدین په غلطۍ سره دا خبرې اترې د جامع نړیوالې ټیمي موافقې د بیا ژوندي کولو د یوې هڅې په توګه څرګندوي. د عباس عراقچی په وینا، ایران په کافي اندازه ځواکمن دی چې د بهرنیو بدغواړو لخوا د خپل بهرني سیاست د خرابولو یا حکم کولو هڅې شنډې کړي. هغه همدارز دغه خبرې په کولو سره چې ډېری ایرانیانو نور د جامع نړیوالې اټمي موافقې په کفایت باور نه لري او د لمس وړ ګټو په لټه کې دي وویل، د ایران په وړاندې هیڅ پوځي انتخاب نشته او هر ډول بریته به سمدستي او ورته جواب ورکړل شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا ادعا چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په درشل کې دی په بشپړه توګه بې بنیاده او بې بنسټه دی. بقایی د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا ادعا په ځواب کې په ایکس ټولنیزې شبکې کې ولیکل، د ایران پر وړاندې د بندیزونو د بیا لګولو ګواښ سره یو ځای ناسمې څرګندونې دا شک پیاوړی کوي چې د فرانسې انتقادي دریځ د ګډوډونکي رول د بدلېدو له خطر سره مخ دی. دا ډول چلند به په یقین سره د فرانسې اعتبار او په اروپا او نړۍ کې د هغې دریځ ته هیڅ هم ورزیاته نه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل بارو په دې وروستیو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سوله ایز ټیم پروګرام په اړه بې بنیاده او سیاسي انګیزې لرونکې دعاوې مطرح کړې. د هغه یوه بې بنیاده ادعا دا وه چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا په درشل کې دی. له دې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي اکبر احمدیان وویل اټومي وسله د ایران په دفاعي نظریه کې هیڅ ځای نه لري، او پر دې موضوع باندې د نړیوالو څارونکو سازمانونو راپورونه هم ګواه دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا منشي په برازیل کې د بریکس په امنیتي سرمشریزې غونډه کې ټینګار وکړ ایران به د اټومي انرژۍ د سوله ایزې کارولو حق په ګډون له خپلو ټولو اصلي حقوقو څخه تیر نه سي. احمدیان ټینګار کړی دی چې د فلسطین په مسله کې نړۍ د قدرت له لارې سوله او اجباري ډیپلوماسۍ تر سرلیک لاندې د خطرناکو خبراترو د تکرار کتونکې وه. په داسې حال کې چې رښتینې سوله په عدالت او د مشروع حقوقو په رسمیت پیژندلو سره رامنځته کېدای سي.
دا تهران د پښتو خبرونه یې خوږ مینهوالو د دغه مطلب وخت مو هم دومره ونه له تاسو هم اجازه غواړو.
دا خدای پامان.
لوالم تا سړی نه سویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په تراحت سره دا وایو چې موږ کوم لاري غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې څه پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درن اردن کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه ته ولا خګنی مو تاسو هین در خبرونه اوري. د مې دریما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ د 1993 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا په رسمي توګه اعلان شو. دا پریکړه د یونسکو د عمومي کانفرنس د وړاندیز پر بنسټ وشوه چې موخه د نړۍ په کچه د بیان ازادۍ ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پاملرنه او د خبریالانو د خوندیتوب ملاتړ و چې له هغه وخت دا ورځ هر کال د مې په دریمه نیټه منزل کېږي. د مطبوعاتو ازادي د بیان د ازادۍ یوه اساسي برخه ده او د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره اړینه ګڼل کېږي چې په نړیواله کچه د مطبوعاتو ازادي له جدید ننګونو سره مخ ده. د بسرحد خبریالانو یا آر ایس ایف د 2024 کلنی راپور له مخې په ډیرو هیوادونو کې خبریالان د سانسور، ګواښونو، بند او حتی وژنو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې منځ کې حتی په ډیموکراتیکو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي هیوادونو کې د رسنیو پر وړاندې د سیاسي فشارونو او د غلطو معلوماتو خپرېدل د مطبوعاتو ازادۍ له ننګونو سره مخ کړی ده. د مطبوعاتو ازادي یوازې د خبریالانو حق نه دی، بلکې د وګړو د معلوماتو د لاسرسي حق ګڼل کېږي. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له 2020 کال راهیسې د طالبانو د بیا واکمنۍ له امله په خورا خراب حالت کې ګڼل کېږي. د 2000 لومړي کال نه تر 2020 کلونو په اوږدو کې د رسنیو لپاره نسبی ازادي موجوده و، خو اوس د طالبانو له خوا سخت محدودیتونه لګول شوي دي. خبریالان د سانسور، ګواښونه او حتی زندان سره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه ښځینه خبریالان چې د کار فرصتونه یې له لاسه ورکړي دي. د آریسف د 2023 نړیوال شاخص له مخې افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې له 180 هیوادونو څخه په 178 ځای کې شتون لري. د رسنیو پر وړاندې طالبانو تګلارې لکه د خبرونو د کنټرول او دولتي پروپاګاندا د خپرولو جبري کېدل د خپلواکو رسنیو فعالیتونه تقریبا ناممکن کړي دي. د مطبوعاتو ازادي په نړۍ او په تیر افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ ده. په نړیواله کچه د رسنیو خپلواکي د سیاسي، اقتصادي او ټکنالوژي فشارونو له امله زیرمنه شوې ده، خو په افغانستان کې د حالات نور هم کړکېچن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما هم په دغه هیواد کې د مطبوعاتو په ازادۍ اندېښنه ښودلې ده، خو د اندېښنې څومره پر ځای یې د کومو هدفونو لپاره دي؟ د مطبوعاتو ازادي لپاره څه په کار دي؟ او همدې پوښتنو ځوابولو لپاره مو د تهران ریډیو هند د خبرونه ځانګړې کړې. خو مخکې تر دې چې بحث ور شو، یو لنډه د ملرو. د تهران ریډیو د نوردونکو یو ځل بیا هم خرغلاست، تاسو هند د خبرونه اوري چې د مئی دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړې کړې. بحث کې را سره لیکوال او ژورنالیست هاغلی منصور یوسفزای او د کلید رادیو مخکینی مسؤول مدیر هاغلی فقیر محمد فقیرزای میلمانه دي. تاسو دواړو میلمنو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته خرغلاست وایم. دوسر مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشم، د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان هاغلی غپران څخه به واورو چې دوی په د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره څه کړي.
د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیو ارزښناکې او مهمې دندې ته په کتو باندې له هر هغه رسنیو څخه چې د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو، باورونو او همدارنګه د خلکو شخصي حریم ته درناوی او د ولس په منځ کې د نفاق تعصبات ته د نه لمن وهلو پرنا کې نشرات کوي، هر ارخیز او ملاتړ او حمایت کوي. همدارنګه د اطلاعاتو کلتور وزارت د اسلامي امارت بیا حاکمیت سره وکولای شو چې په ټولو برخو کې له رسنیو سره پراخې همکاریانې ولري، چې دغه په نتیجه کې یوازې په تیر کال کې تقریبا د 1500 په شاوخوا کې رسنیز ادرسونو نوې د فعالیت جواز اخیستی، چې دا په ډاګه باندې د اطلاعاتو کلتور وزارت حمایه او توجه کوي. اطلاعاتو کلتور وزارت له ټولو رسنیو څخه چې مسؤولانه نشرات کوي حمایت کوي او ټول رسنۍ مسؤولانه نشراتو ته رابولي.
ډیر زیاته مننه هغلی غفران چې زموږ د پوښتنې ځواب ورکړی و. دوسرو بس دوام ورکوو، بس له هغلی فقیر صاحب څخه پیل کوو. فقیر صاحب، د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې څخه ستاسو تحلیل څه دی؟ دغه ورځ د نوم په څیر په سیمه ییزه او نړیواله کچه مطبوعاتو ازادۍ ته ځانګړې شوې ده، او رښتینی ډول باندې مطبوعات آزاد دي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ دی، ټولو ژورنالیستانو ته مبارک وي، تاسو ته هم دغه ورځ مبارک وي. دغه ورځ لکه څنګه چې له نامه ښکاري چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، بدبختانه باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې داسې هیڅ هیواد نشته چې مطبوعات دې په بشپړ ډول آزاد وي. په دیموکرات هیوادونو کې نسبتا خبریالان او ژورنالیستان ازادي لري، خو هلته هم یو لړ محدودیتونه شته. د ملي امنیت په نامه سانسور شته، دغه راز یو لړ نور مسایل موجود دي په داخلي امنیت کې، په داخلي مسایلو کې چې پر هغوی محدودیتونه وضع شوي دي. خو د رسنیو د ازادي خبره که په بشپړه معنا وکړو، په هیڅ هیواد کې نشته. د یو هیواد سره تر بل هیواد د مطبوعاتو ازادي توپیر لري. په هغو هیوادونو کې چې استبدادی او استبدادی حکومتونه حاکم دي، نو هلته بیا خبریالان بدبختانه له ډیر سخت حالت سره مخ دي، او دوی څارل کیږي، دوی ګواښل کیږي، دوی زندانی کیږي. نو موږ تاسو په ډیری داسې هیوادونو کې د دې بیلګې لرو چې خبریالان دغسې حالت سره مخ دي. او د رسنیو البته د ملاتړ ادارې چې دي، هغوی هر کال په خپلو راپورونو کې دا ثابته کړي چې په هیڅ هیواد کې خبریالان چې دي، ژورنالیستان چې دي، رسنۍ چې دي، ازادي نه دي. او هغوی یو لړ تر فشار لاندې دي، محدودیتونو لاندې دي، ځکه هیڅ هیواد لا تروسه د دې جوګه نه دی چې مطبوعات دي په بشپړه معنا خپلواک او آزاد پریدي، ځکه د رسنیو د البته د قانون لمخې یو لړ محدودیتونه شته دي چې هغه رسنۍ خپله د محدودیتونو او د سانسور تر کچې او تر سطحې لاندې راځي.
ډېره زیاته مننه فخر زی صاحب کورمودان چې ځواب مو راکړ. یوسف زی صاحب، د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځ په کومو حالاتو کې دا مهال منزل کیږي؟ تاسو به د امریکا کې د رسنیو بندېدل، هغوی ته د کم معلوماتو لاسرسی، افغانستان وضعیت، فلسطین کې د خبریالانو وژنه، د ټولو ته په کوم نظر ګورئ؟
ډېره مننه. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ موږ په داسې حال کې نمانځو چې اوس هم په ملي او نړیواله کچه مطبوعات له ډېرو ننګونو او چیلنجونو سره مخ ده. موږ او تاسو په دې وروستیو کې شهیدانو چې ځینې نړیوالې رسنۍ یانو وتړل شوې او د ځینې نورو هغه د بودیجې د کمښت مسله ډېره ګرمه وه، داسې ویل کېدل چې د ډېرو رسنیو هغه بودیجه به کمیږي. نو دغه ټول مشکلات د دې ښکارندوی کوي چې اوس هم موږ د مطبوعاتو په برخه کې په کور دننه، په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه موږ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. نو دغه ستونزې او دغه چیلنجونه د دې ښکارندوی کوي چې دغه ورځ یوازې یو سمبولیکه بڼه لري، ځکه کا چیرته پرښتینې معنی د مطبوعاتو ازادي شتون درلودلی. نو په دې برخه کې باید ډېره زیاته ژمنتیا وي، په نړیواله کچه باید د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار شوی وي. د رسنیو او د مطبوعاتو هغه ستونزې او مشکلات یا هغه چیلنجونه چې دوی ورسره مخ دي، هغه ته باید رسیدګي شوی، هغه باید حل شوی وي. چې متاسفانه دا کار نه ده شوی، موږ نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه وینو چې مطبوعات له ډېر زیاتو ستونزو چیلنجونو سره مخ دي.
ډېره زیاته مننه هغه لای منصور یوسفزای چې ځواب مو راکړ. دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې بیا هم ورزو یو ویلنډي د میتا بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو، یو ځل بیا هم خلک لاس تاسو هنداره خبرونه اوري چې د مئی درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت مزنګړی کړي. بس کې سره لیکوال او ژورنالیست هغه لای منصور یوسفزی او د کلید رادیو مخکنی مدیر فخر محمد فخر زای ملمانه دی. بیرته بس ورګرځو فخر زای صاحب، تاسو د مطبوعاتو ازادۍ ته چې د یونما دفتر هم په افغانستان کې ننګونه یاده کړې ده چې مشکلات زیات دي، تر څنګ خپل په افغانستان کې کوم مشکلات تاسو ګورئ چې سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي، او خپل د خبريالانو یا د رسنیو د مطبوعاتو د مسؤلینو څخه تاسو کوم غوښتنه لري؟
لومړی خبره باید دا واضح شي چې د مطبوعاتو ازادي په دې معنا نه ده چې مثلا دا د هیواد د تخریب لپاره کار وکړي. هر هغه رسنۍ چې د هیواد د تخریب لپاره کار کوي، نو هغه بیا د رسنیو د قانون، رسنیو د اصولو خلاف کار دی. هغه بیا مطبوعات هغه رسنیز پالیسی نه ده، او هر هغه نشرات چې د هیواد خلاف کیږي، نو تبه دا خو د هیواد د نظام پر وړاندې جبهه نیول دي. د مطبوعاتو ازادي بدبختانه موږ غلط تعریف کړی ده، او یوازې موږ ترینه هدف دا اخلو چې رسنۍ کولی شي په هر څه کې چې د چا شخصي حریم ته زیان لري، مثلا بل د ته مثلا دوی مداخله کوي. نه، د مطبوعاتو ازادي، البته موږ چې مطبوعات د ولس او د حکومت ترمنځ د پل حیثیت ورکوو، نو دلیل دا نه دی چې مثلا دا د دوی ترمنځ خنډ رامنځته کی یا د دوی ترمنځ واټن رامنځته کی. دلته تعریف غلط اخیستل شوی دی، ځینې رسنیو تعریف غلط کړی دی، بیا د دوی هغه تولید چې دی بیا هغه داسې څه کړی دی چې طبعا یو لړ فشارونه بیا د حاکم نظام له لورې پرې واردېږي. مهمه خبره دا ده چې کومنګه د یوناما وروستی راپور ته وګورو چې د افغانستان په تړاو ویلې دی. البته په افغانستان کې په اوسنی وخت کې یقینا چې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي، او خبریالان تر سخت فشار لاندې دي، ځکه د افغانستان اوسنی حاکم نظام چې دی دا نه وایي دی تبن د پالیسیو د نورو مسایلو د تر جوړېدو پورې به یو لړ فشارونه موجود وي. د رسنۍ لپاره به حتما یو منظمه تګلاره جوړیږي تر فشار لاندې د یوناما راپورونه بالکل تر یو بریده سم دی، او هغه مسایل چې خبریالان دلته ورسره مخ دي یقینا چې فشار لاندې دي، او د مطبوعاتو هیڅ رسنۍ په خپل سری کار نشي کولای تر څار لاندې دي. خو مهمه خبره دا ده چې افغانستان کې څنګه خندونه ختمولای شو. که احیانا مثلا من غواړو چې دلته د ولس او د حکومت ترمنځ د واټن د ختمېدو خبرې مطبوعات ته باید ازادي ورکول شي. ازادي څنګه ورکول کیږي؟ رسنۍ خپل یو ډول قانون لري، پالیسی لري، اصول لري چې د چا شخصي حریم ته باید سپکاوی پکې ونه شي، ملي امنیت ته باید مثلا ګواښ په البته اسرار چې دي یو هیواد هغه پټ رازونه دي هغه راونه سپړل شي، مثلا د چا سپکاوی ونه شي، نو دا هغه څه دي چې خپله په خپله مطبوعاتو ازادۍ ته لاره هواروي او د ولس او د حکومت ترمنځ واټن را لنډوي او د حکومت او د رسنۍ ترمنځ هغه شته شکونه چې دي هغه له منځه وړي. نو دغه مهم ټکی دی چې رسنۍ باید د خپل کار په جریان کې ټولو هغو مواردو ته پام وکړي کوم چې د حاکم نظام البته د اصولو خلاف یا د هغوی ته سره کرښه یادیږي. یو بل حکومت ته لازمه ده چې رسنیو ته وخت ورکړي چې لاړ شي د خلکو غږ را واخلي، لاړ شي هغه مسایل راوسپړي چې کوم چې حقایق دي. که موږ ستونزو ته د لاسوهنې په نظر ګورو، نه، ستونزې باید راوسپړل شي، حکومت باید اقدام وکړي هغه ستونزې حل کړي، د دې پر ځای چې مثلا پر رسنیو فشار وارد کړي چې نه د ولس ستونزې مه راخلئ. نه، دې کې هېڅ شک نشته چې په یو نظام کې به حتماً د خوبیانو ترڅنګ نیمګړتیاوې موجودې وي. ولس که ته وایي چې مثلا څه مشکلات موجود دي، نو هغه به مشکلات هم وایي، خوبیانې به هم وایي. خو بدبختي دا ده چې له یو اړخه که مثلا په افغانستان کې د نظام له لوري محدودیتونه وضع دي، له بل اړخه رسنۍ د دې مسؤلې دي چې مثلا دوی خپله په ځان باندې دا محدودیتونه وضع کړي دي. ځکه رسنۍ هغه ډول چې د بیان ازادي ده، هغه ډول چې مثلا د ژورنالیزم اصول دي، هغه ډول کار نه دی کړی. هر رسنوال البته دا چې څومره وسه شوې ده تخریب ته کار کړی دی، نو دا هغه څه دي چې دغه فضای ګډه وډه کړې ده.
لیکوال او ژورنالیست او د کلید رادیو مخکنی مسؤول مدیر هغه فقیر محمد فقیر زای، ډیره مننه چې بحث ته راغلی. هغه یوسفزی صاحب، ستاسو په نظر سرپرست حکومت ته څه پکار دي چې هغه ننګونه چې تاسو په د مطبوعاتو ازادي په وړاندې ګوره چې دا حل کړي او ستونزې حل شي؟ آیا په رسنیو د مطبوعاتو په مسؤلینو کې هم ستونزې شته دي، او کنه که ستونزې وي کومې ستونزې دي چې ستاسو په نظر باید حل لارې ورته وموندل شي؟
په کور دننه هم ځینې مشکلات شته. مطبوعات په برخه کې ډیر کلاب اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې ځینې مشکلات وي، ځینې اندېښنې وي، ځینې نیوکې کیږي. درې تر څنګ موږ تاسو په دې وروستیو کې ولیدل چې ځینې رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو دلایلو له امله وتړل شوې، او دوی په دې نه توانېدل چې د خپل کارمندانو معاشونه ورکړي. ډېر خبر اعلان چې بیروزګاره شول، خپلې دندې له لاسه ورکړي. متاسفانه د هغوی د ملاتړ لپاره هیڅ داسې کومه خاصه برنامه نه وه. نو زموږ غوښتنه له ټولو هغو بنسټونو څخه چې هغه په کور دننه په سیمه ییزه کچه په نړیواله کچه فعالیت کوي، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د مطبوعاتو ستونزو ته په ځانګړي ډول د خبریالانو هغه ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. زه فکر کوم چې دغسې مناسبتي ورځې د دې لپاره باید وي چې په دغه ورځ کې باید په دې بحثونه وشي چې هغه مشکلات باید پیدا شي، دغه مشکلات ته باید رسیدګي وشي. زه فکر کوم یوازې سمبولیک بڼه درلودل یا سمبولیک منځنه دا نه شي کولای چې په دغه برخه کې غشت ننګونې یا چیلنجونه حل کړي.
ډیره زیاته مننه هغه لای منصور یوسفزی چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستان اوسنی خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ل خپل دوړو مېلمنو مننه کوم، اساس ملکیه هم نړۍ مننه. تر بیا هم په سپیشلی رب سپارم. الله مل.
تل پاتې وژمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.